سات لس بجه شوی دازاری راژیو یه وی بلی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم پا دی خبرونی که ده افغانستان ده ولس مشهی ده دوارو کاندیدانو ترمز ده ملی یوالی ده حکومت پا اره ده موافقه ده لاسلیکی دو پا باب او ده غرست ده افغانستان ده زین نور موضوعاتو پا ده راپورون لرو تاکل شویده چه پا چو ساعتو که په ارګ کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت موافقه لاسلیک شي. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې اوروي.
د خبرونو سرچکې ټاکل سوی د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالنن په ارګ کې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په اړه موافقه لاسلیک کړې. په کونړ کې د سړکاډ مین چاودنه کې د یو ښوونځي یو تنځه کوونکی وژل سوی او دوه سیمه ییز پولیس ټپیان سوي دي. او د پاکستان یو حقوقي اداره وایي چې د شنبې په ورځ سوارلس پاکستانی بندیان له بګرام زندان خوشي سوي دي او پاکستان ته سپارل سوي دي. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالنن په ارګ کې د ملي وحدت د حکومت جوړولو په اړه موافقه لاسلیک کړې. دا خبره د اشرف غنی احمدزی د ټیم یو ویان فیض الله زکی تیر شپه نا وخت ازادي راډیو ته وکړه. نو موړی وویل
موافقتنامه برای امضا آمده
دی. وای موافقت لاسلیک لپاره چمتو ده که خدای جل جلاله کول نن به د احمد تند ولسمشر حمید کرزی د دواړو انتخاباتي ډلو د لوړپوړو مشرانو او د هیواد د بانفوذ شخصیتونو او مشرانو په وړاندې لاسلیک سي. تر دې مخکې د ولسمشر حمید کرزی ویان ایمل فیضی هم د ټویټر لالارې په پیغام کې ویلي وو چې دواړه کاندیدان به نن یک شنبه دا موافقه لاسلیک کړي. له دې سره به په افغانستان کې شپږ میاشتنۍ انتخاباتي کړکیچ پای ته ورسیږي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات وړاندې کیږي. په کونړ کې د سړکاډ مین چاودنه کې د یو ښوونځي یو تنځه کوونکی وژل سوی او دوه سیمه ییز پولیس ټپیان سوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان مرستیال عبدالقادر امید ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د نارنګ ولسوالۍ د کوړمار په سیمه کې سوي ده. د یو بل خبر له مخې تېره شپه د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې پر دانګام او شیګل ولسوالۍ دوه شپېته توغندۍ راویشتل سوي دي. عبدالقادر امید وویل چې دغه توغندۍ په شاړو ځمکو کې لګېدلې او چا ته یې تلفات نه دي اړولي. په کندوز کې د تصفیه عملیات پر مهال څلور وسلوال مخالفین نیول سوي دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته چې دا وسلوال تیر شپه د کندوز شهر اړوند د نصرانو په سیمه کې د یو شمیر سپوکو او درندو وسلو سره نیول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نیول سو وسلوالو په ګڼ شمیر وسلوال فعالیتونو کې لاس درلود. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ نوي پله، یو ایرو درو افغانۍ، یو انګلیسي پونډ د نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومنه اوولس افغانۍ او پنځه اتیا پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه شپږ پنځوس افغانۍ. بیا هم شرغلست. د پاکستان یو هوکی اداره وایي چې د شنبې په ورځ سوارلس پاکستانی بندیان له بګرام زندان څخه خوشي سوي او پاکستان ته سپارل سوي دي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم دا اداره له 2010 میلادي کال راهیسې په بګرام کې د یو شمیر بندیانو استازیتوب کوي. د دې ادارې مدافع وکیل سارا بلال رویشرس خبري اجانس ته ویلي پاکستاني چارواکو تر اوسه د خوشي سوو بندیانو د پیژندنې جزئیات نه دي په ډاګه کړي او نه یې دا ویلي چې له بګرام څخه تر خوشي کېدو وروسته اوس دا کسان چیرې دي. د دې کسانو سره په تیرو لسو میاشتو کې له بګرام زندان څخه د خوشي سوو پاکستانیانو شمیر نه دېرشتنو ته ورسېده. که څه هم د بګرام زندان مسؤلیت افغان لور ته سپارل سوی دی، خو په دې زندان کې بندي بهرنیان له هم امریکای پوځیانو په کنټرول کې دي. تر دې مخکې له دې زندان څخه د یوې بلې ډلې پاکستانیانو په خوشي کېدو افغان حکومت ته خوشی شو دلی و او د امریکای لوري څخه یې د وضاحت غوښتنه کړې وه. د پاکستان پوځ وایي چې پرون په شمالي وزیرستان کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه پنځلس سختریزه وسلوال وژلي او د هغوی درې مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. پوځ همداراز وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې یو سرتېری وژل سوی دی. د پاکستان پوځ د روان کال د جون له پنځلسمې نېټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوال طالبان پر ضد عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې په سلګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي. په لبنان کې یو زموجون کې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي دي. راپورونه وایي چې زموجون کې بم په خپل موټر کې ځای پر ځای کړی وو او د تلاشۍ یو پوستې ته په نږدې کېدو یې چاودنه کړې ده. تر اوسه روښانه نه ده چې په چاودنو کې وژل سوي درې تنه څوک دي. پخوانی روسی پانګوال میخایل خودروفسکی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې یو غورځنګ پیل کړی. دا غورځنګ غواړي لویدیځ پلو روسان د پوتین د واکمنۍ په وړاندې یو موټی کړي. خودروفسکی چې په سویس کې جلاوطن دی، تیر کال په روسیه کې له زندان څخه خوشې سو. له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته نوموړي ژمنه کړې وه چې له سیاست څخه به لرې پاتې سي. نوموړي پرون په پاریس کې د خپل نوي غورځنګ د اعلان پر مهال وویل که یو اقلیت منظم وي اغېزمن ثابتېدای سي. په دونیس کې روس په لوبې تون غشتونکو او اوکراینی ځواکونو په خپلو کې د بندیانو تبادله پیل کړې ده. د جنگي اسیرانو د عدلون بدلون پرون ماښام د دونیس کې شار په 15 کیلومتره کې تر سره سو. د روسیې د انټرټراس خبري اجنس خبريال چې ادعا کوي د پیښ په ځای کې وای له دواړو خواو څخه 18 جنگي اسیران تبادله سول. خو د اوکراین ولسمشر پیترو پروشونکو د ټویټر په پیغام کې ولیدي چې 15 اوکراینی سرتیري خوشی سوي دي. د جنگي اسیران تبادله په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په مینسک کې د اوکراین د حکومت او د روس په لوبې غشتون کو ترمنز یو نوې توافق سوي دی. او د ناتو لوړ پوړی پوځي قمندان وای روسي ځواکونه اوس هم په اوکراین کې فعالیت کوي. امریکایي جنرال فلیپ بریدلی فرون په لیتوانیا کې خبر اعلان ته وویل اوربند موثر نه و، خو نوموړي هیله وښوده چې د سولې یو نوی تړون به پرمختګ رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه هیله مندي چې د شنبې د ورځې تړون به چې د روس په لوی یاغانو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ د یوې حیلې سیمې د رامنځته کېدو په اړه دی د ثبات په ټینګښ کې بریالی سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لازالی رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د ولسمشر د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ټیمونه وایي چې نن به د ملي یووالي د حکومت موافقه لاسلیک شي.
موافقتنامه برای امضا آماده.
په همدې حال کې مدني ټولنې د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي.
پایلې اعلان کړي او کچیت اعلان کړي بس موږ ټول دې ته آماده یو چې د کمیسیون په مقابل کې ودرې. ګو کمیسیون خلکو ته اجازه ورنه کړي چې نه داخل تلل شي د بیرون تلل شي.
آیا په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بې ګټې دي؟ په دې موضوع د عدالت او سولې لپاره د عمل بنسټ نظر اوري. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې 15 سخت دریځ وشلې دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ مخکشي شزي او دغراز ژوند په شیبو کې اونیزي لړۍ هم لرو. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ته خبرې ساعت 10 بجې او 2 دقیقې دی. آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي. او که په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردی، جلال آباد، کلات او سرآباد کې است په اف ام 0.15 صفه لا صفه او وزي وبري. د افغانستان د ولسمشر دواړو کاندیدانو تیره شپه له اوږدو بحثونو وروسته سلا وکړه چې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو موافقه لاسلیک کړي. ټاکل شوې ده چې نن په 2 ساعتونو کې د حامد کرزي او یو شمېر نورو مشرانو په حضور کې اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله د واک ویش موافقه لاسلیک کړي. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین څخه به واورو چې نن په کوم ځای کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د موافقې لپاره تیاری نیول شوې ده. لودین صاحب
ډیره مننه. څروان صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. څو شپې ما وړاندې ما د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم له ویان طاهر زهیر سره خبرې وکړې. ښاغلی زهیر ویل چې نن د 12 بجو په شاوخوا کې دواړه کاندیدان د افغانستان جمهوریت ریاست ته ځي. هلته به د دوی په غونډه کې جهادي مشران هم ګډون ولري. دوی به هلته غونډه کوي او داسې ویل چې د 12 بجو په شاوخوا کې به یعنی غرمه مهال به دواړه کاندیدان په هغې موافقې باندې لاسلیک وکړي چې د دواړو کاندیدانو لخوا تیره شپه نهایي شوله. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عبدالله عبدالله د ټیم نظر هم را واخلو، خو تر اوسه د هغوی په نظر اخیستو بریالي شوي نه یو. په همدې حال کې د ولسمشر ویاند ایمل فیضی هم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې نن د غرمې په 12 بجو کې به دواړه کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه په وروستۍ موافقې باندې چې دوی موافقه پکړي لاسلیک وکړي. یو موضوع چې باید اشاره ورته وکم هغه ده چې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ټاکل شوی د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. خو ما چې دا موضوع د اشرف غنی د احمد زید لویان طاهر زهیر سره مطرح کړ. هغه ویل چې ممکن د انتخاباتو نتیجه وزندېږي، سبا ته اعلان شي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله د ټیم یو غړي هم ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجه ممکن سبا ته وزندېږي. خو څو شپې وړاندې بیا ما د انتخابات خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره دا موضوع مطرح کړه. ښاغلي هوتکی په لنډو کې راته وویل چې نه غواړي په دې اړه جزئیات ورکړي، خو دوی تصمیم نیولی چې نن به دا نتیجه اعلانوي. ښاغلي هوتکی ویلي چې موږ چمتو یو ممکن د ورځې پای کې د انتخابات خپلواک کمیسیون له خوا هم نتیجه اعلان شي. له دې وړاندې داسې ویل شوي وو چې لومړی باید د دواړه کاندیدان په موافقت سره ورسیږي او بیا د انتخابات خپلواک کمیسیون نتیجه اعلان کړي. د دې لپاره ځینې څېړونکو ویل که چیرې نتیجه اعلانېږي د انتخابات او دواړه کاندیدان سره جوړ نه وي، ممکن په افغانستان کې ستونزې نورې هم زیاتې شي. خو نننۍ موضوع داسې ده چې امکان لري چې د دولت په جوب شاوخوا کې دواړه کاندیدان موافقت سره ورسیږي او د ورځې په اوږدو کې مازدیګر مهال د انتخابات خپلواک کمیسیون د دویم پړاو انتخاباتو نتیجه معلومه کړي. خو بیا به هم منتظر پاتې شي اوریدونکو ته به کلکه ژمنه نه ورکوي چې څه کېږي، خو اوریدونکو باید موږ تعقیب کړي چې که څه نوي پرمختګونه موږ به حتما د ورځې په جریان کې اوریدونکو په جریان کې پرېږدو.
بله، ازادي راډیو چې د سهار په 2 بجې خپرونه پیل کړي، د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونه پرله پسې دوام لري. ازادي راډیو اوري د ورځې په لړ کې به د موافقې د لاستیک خبر لمړی پلال ازادي راډیو څخه واوري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مدني ټولنو یو شمېر غړیو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه وغوښتل چې د انتخاباتو نتیجې ژر اعلان کړي. مخکې مو د ازادي راډیو له خبریال اسدالله لودین څخه واورېدل چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د یو کاندید اشرف غنی احمدزی ویندوی ورته ویلي دي چې ممکن سبا د انتخاباتو نتیجې اعلان شي. همداراز د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویندوی هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی په باور سبا د انتخاباتو نتیجه اعلانی شي. خود انتخاباتو د خپلواک کمیسون و اندوی نور محمد نور پرون ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتو نتیجه به سبا یعنی نن یکشنبه اعلان شي. د مدني ټولنو غړیو په یو خبري غونډه کې پرون ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنو پایلې نوري هم وزندوي. دا کمیسون به محاصره کړی او هیڅ چاته به پکې د کار کولو اجازه ورنکړي. په د دې موضوع په اړه نور جزئیات خان محمد سین په راپور کې اوروي.
د مدني ټولنو د غړو خبرداري ورکړ چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 24 ساعتونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نکړي، د کمیسیون مخې ته به مظاهره وکړي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو رایو ته احترام وکړي او په خپلواک توګه خپلې پریکړې وکړي. د مدني ټولنو د غړو له جملې څخه عمر قند وویل انتخاباتي کړکېچ ستونزې زیاتې کړي او د خلکو حوصله وروستۍ مرحلې ته رسولې ده. د ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی په پوره بې طرفۍ سره د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د هم وویل که د انتخاباتو کمیسیون داسې ونه کړي پر خلاف به سخت غبرګون وښودل شي.
غواړو چې کمیسیون د انتخاباتو خپلې پایلې اعلان کړي په وخت اعلان کړي او وخت ضایع کولو ته خلک نه راغلي. هغه ماشونه په ډالر واخلي دي سبا ایزي مازدیګره پورې کمیسیون مستقل انتخابات او هغه غیر مستقل. نو بس نور موږ دا غوښتنه ده چې بیا پایلې اعلان کړي او که چېرته اعلان کړي بس موږ ټول دې ته آماده یو چې د کمیسیون په مقابل کې ودرېږو او کمیسیون خلکو ته اجازه ورنکړو چې نه داخل ته لاړ شي نه بیرون ته راشي. د وتخیلو په سر کې بس موږ ودرېږو بندوي.
د مدني ټولنو غړو دا هم وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې له دې زیات دی د انتخاباتو نتایج وزنډوي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غوښتي وو چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د یکشنبې په ورځ به د جمهوری ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. خود کمیسیون دې اعلان ته ځینې سیړونکو د شک په سترګه ګوري او وایي چې کچېر کاندیدان په خپلو کې نهایي موافقه ته ونه رسیږي ممکن د انتخاباتو د نتیجې اعلان وزنډيږي. دغه کارپوهان دا هم وایي چې که د انتخاباتو نتایج د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي توافق له رسیدو د مخه اعلان شي، ممکن ناوړه وضعیت رامنځته کړي.
و امریدل چې د مدني ټولنو غړیو د انتخاباتو کمیسیون ته خبرداری ورکاو چې که د انتخاباتو پایلې وځنډولې نو عکس العمل به وشي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور وایي چې نن به د انتخاباتو نتیجې اعلان شي. ښاغلی نور دا خبرې پرون ازادي راډیو ته وکړې. حقوقي
موارد بشپړ شوي دي، ځکه د شکایت کمیسیون پرېکړې وروستۍ دي کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کیږي. کچیر مونږ اعتراض درلودل وای باید په خپلې ساتو کې بیرته لګیلې او شدا کار وکړه. د دوام ځل لپاره د ټولو توازات را کاغه د قناعت وړ ووس مونږ نور کوم قانوني دلایل نه لرو چې دا پروسه وزن د واوی اعلان نکړو. بنان په ځغر د سره ویل شم کدوی سره هوکړه کې دی جوړه کې دی یا هم سره چلاکیږي دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر تړاو نه پایږي. په هر صورت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې ژمن دی چې نهایي پایلې سبا ته اعلان کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د عدالت او اصول لپاره د عمل بنسټ په هیواد کې د سولې په روانه پروسه انتقاد کوي او وایي چې په دې برخه کې میلیونونه ډالر بې ځایه لګول شوي دي. د دې بنسټ غړي راتلونکي حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ټولنیز عدالت په راوستو او د سولې د عالي شورا په نوي جوړښت کولی شي د افغانانو د سولې ارمان پوره کړي. یوسف خان یوسف زدران په دې موضوع راپور لري.
د عدالت او سولې لپاره د عمل بنسټ د سولې د نړیوالو ورځې د منځلو په درشل کې د سولې د عالی شورا په جوړښت او د سولې لپاره د حکومت په اراده انتقاد وکړ. د دې بنسټ لسګونو غړو د شنبې په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالو ورځې د منځلو په غونډه کې هیواد ته د سولې د راوستلو په لارو چارو خبرې وکړې. د عمل بنسټ مشر سید اکرام افضل رسنیو ته وویل تر هغې چې خپله د حکومت اراده پخه او د پخلاینې لپاره بېطرفه کسان د منځګړیو او د سولې عالي شورا په ترکیب کې ونه ګماري، نمایشی کارونه د خلکو د سولې ارمان نشي پوره کولای.
په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره دا اړینه ده چې موږ تاسو داسې ګامونه پورته کړو چې هغه واقعي ګامونه وي، نمایشي نه وي. لکه تر اوسه پورې چې د افغانستان حکومت چې د سولې کومالي شورا یې جوړه کړې ده چې په هغه کې داسې کسان دي چې خپل د خلکو په وژلو کې لاس لري، د خلکو په وینو باندې د هغوی لاسونه سره دي، هغوی په دغه شورا کې ناست دي، نو هغه به څه سوله راولي.
ښاغلی اکرام له راتلونکي حکومت وغوښتل چې د ټولنیز عدالت او د قانون حاکمیت په تامین او د سولې لپاره د بېطرفه خلکو او مدني ټولنو په کومک په رښتینې توګه له وسلوالو مخالفینو سره خبرې وکړي. هغه وویل که د سولې پروسه په همدې ناکام ډول روانه وي او افغانستان هم د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، نو بیا به دا لاسلیک د سولې د راتګ په لار کې لوی خنډ واقع شي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان حکومت د څو کلونو رئیس د سولې عالی شورا په نامه یو بنسټ چې لسګونه غړي لري جوړ کړی تر څو د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. دا چې دا شورا تر اوسه ولې خپل هدف ته نه ده رسیدلې، د دې شورا مشر صلاح الدین رباني چې د شنبې په ورځ د سولې د عالی شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني په دریم ترین مراسمو کې خبرې کولې وویل
د سبب سوي چې د یو کمزوري دولت بنسټ کښېښودل سي، چې دا دولت د لوی تاریخي مسؤلیت د پوره کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو له مرستې سره هم ونتوانېده چې ورڅخه د امنیت تامین او د سولې د ټینګښت لپاره استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي هم په همدې غونډه کې وویل چې د سولې د راتګ لپاره فریب خوړلی او سولې ته ډېرې لیوالتیا د استاد برهان الدین د مرګ سبب شو. له دې سره د سولې عالي شورا غړو هم وخت ناوخته د یو بل په ضد خبرې کړي او حتی داسې څرګندونې له رسنیو سره شریکې شوي چې په دې شورا کې ټول واک څو محدودو کسانو په غاړه اخیستی. د سولې د ټینګښت په برخه کې د مدني ټولنو، بنسټونو او عامو خلکو ټولې غوښتنې او انتظار اوس راتلونکي حکومت تدا، او معلومه نه ده چې راتلونکي حکومت به د خلکو دې غوښتنې ته څه ډول رسیدګي وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ساعت لس بجی او شل دقیقی که دون که دی تاسی زمو جغل آزادی رادیو چخوری وست به هم رحمت الله افغان در تووی چه ده کابل ده ننوی و رسپانو چلی کلی دی
کابل چپ ټول ورځپانو د انتخاباتو د لانجی او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدا په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. محور خپلواکي ورځپانې په غټو ټکو لیکلي، بل اخره دواړه کاندیدان سره جوړ سول. ورځپانې کې بیګا شپه ناوخته د ولسمشري دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدي او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت په جوړولو له اوږدو ناندریو وروسته موافقې ته ورسېدل. وړاندې په مطلب کې راغلي په همدې حال کې ښایي نن تر ناوخته د انتخاباتو پایلې چې سیاسي جوړجاړي ته ځنډول شوی وي اعلان شي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د اعلان بڼه به داسې نه وي چې یو کاندید د مطلق ګټونکي څرګند کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم د انکار له امله د چمتو شوي تفاهم لاسلیک بیا وځنډېده. وړاندې په مطلب کې راغلي د دواړو کاندیدانو ترمنځ په 5 پاڼو کې د امریکا په سفارت کې پر تفاهم لیک موافقه شوې، خو د عبدالله له لوري د پایلو د اعلان پر څرنګوالي موافقه نه ده شوې. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د ډاکټر غنی او عبدالله ترمنځ په موافقتنامه کې ناکام ټیم ته د باصلاحیت اجرایوي ریاست او اپوزیسیون مشري ورکړل شوې ده. ملي ارمان ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ینکو بیش له قوله لیکلي د ملي وحدت حکومت بایلونکی نه لري. د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې نمانده کاندیدان سهار په سفارت او ماښام په ار کې د سرمقالې د لیکوال پان دا سمه ده چې افغانانو رایه ورکړي، خو په دې وروستیو کړنو کې افغانان له کاندیدانو سره موافق نه دي. د سرنوشت د سرمقالې د لیکوال په باور د دواړو کاندیدانو دا کړنې په هیڅ ډول د افغانانو د ارادې څرګندونه نه شي کولای. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د انتخاباتو په اړه خلکو ته ښه خبرو نشته، او په پای کې بلې دولتي ورځپاڼې هیواد لیکلي د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ وروستیو موافقو د انتخاباتو د لانجې د حل هیلې راټوکولې دي.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام او دغه راز د مخکښو ښځو لړۍ لرو، اورېدلې مه هېروئ. په بلخ کې د مدني ټولنې استازو او د پلوشې توخي په نوم د وژل شوي خبریالي د کورنۍ غړیو د دې ولایت امنیتي چارواکي د نوموړي خبریالي د قاتلانو د موندلو په برخه کې په بېغوري تورن کړل. دوی وایي چې په تیرو دو میاشتو کې په مزار شریف ښار کې 2 خبریالان په مرموز ډول وژل شوي چې لا هم د امنیتي ارګانونو لخوا د دوی د وژنې د څرنګوالي په باب له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه راپور رستولی.
د افغان خبریالی پلوشي توخي د قطر د څرنګوالي په برخه کې د بلخ امنی قمانداني چارواکو چوپتیا غوره کړې او هیڅ هم نه وایي. په بلخ کې د مدني بنسټونو استازي او د پلوشي توخي کورنۍ غړي د دې ولایت امنیتي چارواکي د پلوشي د وژنې دوسیې ته د رسیدګي په برخه کې په بې پامۍ تورنوي. پلوشه توخي میرانځي شپږ کلن خبریاله و چې په تازګۍ سره یې د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې له تایلند څخه ماستري اخیستې او وطن ته راستنه شوې وه. پلوشه چې د بیان شمال په نامه یې وی رسنۍ سره کار کړای و، درې ورځې د مخه د نامعلوم کس لخوا په مزار شریف کې د دې ښار د درېیم امنیتي حوزې ته څیرمه په خپل کور کې د چاړې په وسیله ووژل شو. د دې خبریاله پلار وایي چې لور یې په مرموز ډول وژل شوې او تر دې پخوا یې هم له چا سره دښمني نه درلوده. هغه د خپل لور د وژنې دوسیې ته د رسیدګي په برخه کې ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې ژر تر ژره څیړنې پیل کړي. او چا سره دښمنی نه درلوده او په دې برخه کې لامنیتي ځواکونو څخه غواړو تر څو د ژر تر ژره په دې برخه کې پلټنې پیل کړي او معلومات
ترلاسه.
د پلوشي وژنې د هغې ملګري متاثره کړي او ورته یې په کاري برخه کې ویره پیدا کړې ده. مبینه سایی په مزار شریف ښار کې د رابعې بلخی د مېرمنو ځانګړې راډیو مسؤوله ده. هغه وایي په مرموز ډول د پلوشي وژل کېدو په بلخ کې د خبریالو ښځو پر کاري فعالیت منفي تاثیر کړی او دوی ته یې ویره پیدا کړې ده. په عین وخت کې په شمالزون کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړي دفتر یا نئی مشر نور اغا شریفي هم په دې اند دی چې په مرموز ډول د پلوشي وژل کېدل او د امنیتي ارګانو لخوا یا د دوسیې ته نه رسیدګي سبب شوی تر څو د خبریالانو فعالیت له ستونزو سره مخ کړي. یاد دوسیې ته نه رسیدګي او په مرموز ډول په دوو میاشتو کې د دوو ځوانو خبریالانو وژل کېدل سبب شوي تر څو رسنیز فعالیت په برخه کې له ستونزو او ننګونو سره مخ کړي. په عین وخت کې بلخ کې میشت خبریالان وایي چې تر ډیره ښایي چې پلوشه د خپلو رسنیزو فعالیتونو قرباني شوي وي. دوی وایي د روان کال په ترڅ کې د خبریالانو په وړاندې اتمه ورځ تاوتریخوالی ترسره شوی چې دوهمه ورځ یې د خبریالانو وژنې دي او شپږمه ورځ نور وهل ټکول دي. د دوی په اند چې تر دمه د خبریالانو په وړاندې ترسره شویو تاوتریخوالي یوې پیښې ته هم رسیدګي نه ده شوې او د امنیتي چارواکو لخوا دا پیښې نه دي څیړل شوي. په بلخ کې د خبریالانو د کور مشر ګلابشاه باور ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي چارواکي په دې که په موقع سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي نه کوي او د معلوماتو له شریکولو څخه یې په ټولو مواردو کې ډډه کړې ده.
نه تنها د دې پیښې په اړه امنیتي ارګانونو په وخت سره رسیدګي نه ده کړې، بلکې موږ د دې نه مخکې دوې میاشتې مخکې محمد آګاه خالد آګاه په نامه باندې یو څوک شهید شو چې د مسله د امنیتي ارګانونو سره مشارکت نه ته مخکې په بلخ ولایت کې محمد مختار وفایي چې موږ ته تقریبا یو 10 نفر د بورډ سره د امنیتي ارګانونو سره کېناست په خصوص د قومندان صاحب امنیت سره متواله.
د ازادۍ راډیو د پرله پسې هڅو سره بیا هم د بلخ د امنیه قوماندانۍ چارواکو د جزئیاتو له شریکولو څخه ډډه وکړه او چوپ پاتې شول. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د بلخ مدني ټولنو استازو د دې ولایت د امنیه قوماندانۍ چارواکي په موقع سره خبریالانو ته د معلوماتو په نه شریکولو تورن کړي دي او ویلي دي چې تر دمه یې د خبریالانو د وژنې د انګېزې د څرنګوالي په برخه کې هیڅ کار نه دی ترسره کړی. مجیب رحمان، حبیب زای، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
او د سهر له و بجو د ماشام تر او بجو په همدغو چپو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو او همدارس د امریکا شخ آشنا راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې اورېدی شئ، خو که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې اوسئ په اف ام سل اشاریه پنځه لاصف او وازی واورئ. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه پنځلس سختریزې وسلوال وژلي او د هغوی درې مرکزونه یې هم ویجاړ کړي دي. دوی همداراز وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د ډیورن کرخې د سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري او دوی دا کوي چې په دې عملیاتو کې په دغه سیمه کې مشت کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د غوی لزکونه مرکزونه او پټنځینو یې لمنځه وړي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د هیواد د پوځ د مطبوعاتي دفتر یا ایس پی آر په حواله وایي چې د پاکستان هوایي ځواک د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په غلام خان او یو شمېر نورو سیمو کې د مشتو سختریزه وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه پنځلس وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پاکستاني سرتیری هم وژل شوی دی. دوی همداراز ادعا کوي چې په تازه عملیاتو کې د وسلوالو درې مرکزونه او له بارودي موادو ډک درې موټرونه هم له منځه وړي دي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون له پنځلسمې نېټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې تر دې دمه یې په دغه عملیاتو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون تر زرو زیات وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. دا عملیات تر هغې وروسته پیل شول چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د کراچۍ پر هوایي ډګر د خونړي وسلوال برید مسؤلیت ومانه چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي وو. که څه هم پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکو ځایي سرچینو لا تر دې دمه د دوی د دغې ادعا پخلی نه دی کړی. د شمالي وزیرستان یو ځایي خبریال د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په اړه کره معلومات نشي ترلاسه کېدای ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان او ځای خلک نور پریک دی او پاکستانی رسنۍ یوازې د پوسټ د مطبوعاتي دفتر معلومات ساري. شمالي وزیرستان د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې پکې د پاکستاني او طالبانو په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ډیری جنګیالي هم دیره دي او د پاکستان پوسټ وایي چې په سیمه کې د حقاني او القاعده شبکې په ګډون د غټولو وسلوالو پر ضد توپیر پرته عملیات پیل کړي چې له دې ځایه ترهګریز فعالیتونه کوي. خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې باور دي چې د پاکستاني ځواکونو د پوځي عملیاتو حقیقت به هغه مهال څرګند شي چې په سیمه کې پوځي عملیات پای ته ورسیږي او بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي.
په دې خپرونه کې مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې پروګرامونه هم لرو. دا دواړه د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې نه یوازې په راډیو کې اوریدئ شي، که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو خبرونې اوریدئ شي او یا هم راپورونه مرکې او خبرونه لوستلی شي.